روز. در برنامه بعدی با همکارم اسد لودین باشین. لودین صاحب بفرمایید.
دیر مننه سرور صاحب، تاسو هم ستړي مشی. د سهار اته بجې شوې. السلام علیکم، یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. طاهر روخان تخنیکی چارې مختوړي د سلامونه هم ومني. په دې خبرونه کې تر ډیره د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام اوري، خو په لنډه خبري برخه کې به دا واوري چې د بشري حقوقو د څار او د غراز د مدني ټولنو د بشري حقوقو د ملاتړو څخه باندې سلو ډلو د امریکا غوښتي چې په افغانستان کې له خطر سره مخامخ کسان ژر تر ژره له دې هیواده راوباسي. دا وروسته راځي خو خبرونه د دې ساعت په خبرونو پیلو. ټاکل شوی نن د سپین بولدک لاره له اوږده ځنډ وروسته بیرته پرانستل شي. نیوزیلند د افغانستان لپاره نوې ځانګړی استازی وټاکه، او د کرکټ ملي لوبډله هند سره د سیالۍ لپاره په تمرینونو بوخته ده. بشپړ خبرونه. د سپین بولدک چمن دروازه نن سه شنبه د ترانزیت او د مسافرو د تګ راتګ پر مخ پرانستل کیږي. د کندهار د سپین بولدک د کمیساری مرستیال مولوي همایون همت تیر شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل د سپین بولدک دروازه له پاکستان سره له توافق وروسته لنن اتو بجو پرانستل کیږي، او هر ورځ به اته ساعته پرانستی وي. د خاغلی همت په وینا تر دې وروسته د سپین بولدک پر لارې سوداګریز موټر او عام خلک په عادي ډول تګ راتګ کولای شي، او هغه مسافر چې د افغانستان پاسپورت او د کندهار تذکره ولري ورته اجازه ورکول کیږي چې پر دې لارې ولاړ شي.
اتو بجو دروازه خلاصېږي، تر اوسه د موټر ټولنې ته دا خبره مونږ نه کندار تذکره مینه او د ټول افغانستان پاسپورت ته زمینی او د ټول پاکستان شناختی کارت لري.
د طالبانو حکومت شاوخوا یو میاشت مخکې له افغانانو سره د پاکستانی ملیشو د ناسم چلند له امله د سپین بولدک دروازه وتړله، چې له امله یې سوداګرو ته درانه مالی زیانونه واوښتل. دا دروازه په دې وروستیو کې د یوې ورځې لپاره پرانستل شوه، خو وروسته د نامعلومو دلایلو له مخې بیرته بنده شوه. د نیوزیلند حکومت خپل یو ډیپلومات د افغانستان لپاره ځانګړی استازی وګماره. د نیوزیلند د بهرنی چارو وزیر ویاند نانایا ماهوتا پرون وویل چې په متحده عربي اماراتو کې د نیوزیلند سفیر ماتیو هاوکینز د افغانستان لپاره د نیوزیلند ځانګړی استازی ګمارل شوی، او دا دنده د دې لپاره ورسپاري چې له افغانستانه د نیوزیلند او د هغو افغانانو په ایستلو کې مرسته وکړي چې د نیوزیلند ویزې لري. د نیوزیلند حکومت تر دې دمه 1200 افغانانو ته چې په افغانستان کې د نیوزیلندي ځواکونو ملاتړ کړی او همدارس د هغوی د کورنۍ غړو ته ویزې صادرې کړې دي. نیوزیلند په بامیانو کې د ولایتي بیا رغونې نسبتا کوچنی ټیم درلود. د افغانستان لپاره د نیوزیلند ټاکل شوی استازی هاوکینز تیره اونۍ په دوحه کې و چې له قطري چارواکو سره خبرې وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په نړیوال شلورا جام کې د خپلې څلورمې مسابقې لپاره پرون تمرینونه وکړل. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا چهارشنبه له هند سره په ابوظبي کې مخامخ شي. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک وایي تر دې دمه پریکړه نه ده شوې چې د پخواني کپتان او تکړه لوبغاړي اصغر افغان په ځای به څوک په لوبډله کې شامل کړای شي. اصغر افغان د یکشنبه په ورځ له نامیبیا سره له سیالۍ وروسته له ملي لوبډلې سره مخه وکړه. افغانستان تر اوسه پورې په تیرو دریو مسابقو کې دوه ګټلې یو یوای په لږ توپیر بایللې ده، خو د هند لوبډلې دوه سیالۍ کړې او دواړه یې په ډیر توپیر بایللې دي. ټاکل شوی ده چې افغانستان پر هند سربیره له نیوزیلند سره هم مخامخ شي. که افغان لوبډله له دې دواړو لوب سیالیو یوه هم وګټي، په غالب ګمان به بل پړاو ته د رسیدو چانس ترلاسه کړي. د سعودي عربستان د تیلو شرکت په دریو میاشتو کې 1.5% ګټه کړې ده. د سعودي ارامکو شرکت وایي د سږ کال د دریم فصل په دریو میاشتو کې ناخالص عاید 1.5 میلیارد او 400 میلیون ډالر و، حال دا چې د تیر کال په ورته موده کې 1.8 میلیارد و. د دې راپور له خپرېدو سره هممهاله د ارامکو د ونډو ارزښت کابو 1% لوړ شو، او د دې کمپنۍ ارزښت تر 2 تریلیون ډالر واوښت. د سعودي عربستان دغه ستر شرکت د کورونا وبا د خپرېدو له کبله په تیرو 2 کلونو کې ډیر تاوان کړی و. او په نړۍ کې د کورونا وبا له خپرېدو وروسته په څه کم 2 کلونو کې د دغه وایروس لکبل د مروشو کسانو شمیر تر 15 میلیونه واوخت. کووید 19 په دې موده کې نه یوازې بې وزله هیوادونو ته سخت گزارونه ورکړل، بلکې پښتمنو هیوادو کې هم چې ښه روغتیایي سیستمونه لري ډیر کسان مړه کړي دي. د کورونا لکبل د مړینو نیمایي راپورونه امریکا، اروپایي ټولنې، بریتانیا او برازیل ورکړي چې خلک شتمن یا د متوسط عاید خاوندان دي. یوازې په متحدو ایالاتونو کې څه باندې 1,45,000 تنه په کورونا مړه شوي چې تر بل هر هیواد زیات دي. ورپسې هند، برازیل او روسیې تر ټولو ډېرې مړینې ثبت کړي دي. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. که غواړی چې دا خبرونه ولولئ زموږ ویبپاڼه کې موندلی شی، ادرس یې دی ازادي رادیو ډاټ کام. پر ویبپاڼې سربیره زموږ په فیسبوک پاڼه کې هم خبرونه او راپورونه موندلی شی، او دغه راز موږ پر ټویټر هم د ورځې خبرونه شته. د څه باندې 100 غیر دولتي سازمانونو او ادارو مشرانو د هغو په لسګونو زره افغانانو د چټک لیږدولو غوښتنه کړې چې زیانمنېدونکي بلل شوي دي. دغو سازمانونو د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان ته په یو لیک کې لیکلي چې د ولسمشر جو بایدن اداره مخکې له دې چې ناوخته شي باید د هغو افغانانو لیږدولو ته لومړیتوب ورکړي چې ژوند یې په افغانستان کې له خطر سره مخامخ دی. په دغه لیک کې پر امریکا د غراز انتقاد شوی چې په کارونو کې یې له افغانستانه ایستل کېدونکو کسانو ته لومړیتوب نه دی ورکړی. دا چې جزئیات څه دي له نوریاس نوري نه اورو.
یو 103 غیر دولتي ادارو او سازمانونو د هغو په لسګونو زره افغانانو په اړه اندېښنه ښکاره کړې او خبرداری ورکړې چې ویل کېږي ژوند له خطر سره مخامخ دی. دغو سازمانونو او ادارو چې په پراختیایي بشري سولې د پناهندګۍ کډوالۍ او میشتېدو په چارو کې کار کوي د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان ته په استولې لیک ویلي چې ډېر دغه افغانان چې د پخواني حکومت په مختلفو قضا، مدني ټولنې، رسنیو او د بشري حقونو په برخو کې کار کاوه اوس ګواښل کېږي. په هغه ګډ لیک چې د سازمانونو استولې او د بخښنې نړیوال سازمان یا امنستي انټرنیشنل خبر کړی، د امریکا د ولسمشر جو بایدن له ادارې غوښتل شوی چې د زیانمنېدونکو افغانانو لیک ته لومړیتوب ورکړي او دا مسله یقیني کړي چې دوی په خوندي ډول لیږدول کېږي. د سازمانونو د بایدن پر ادارې انتقاد هم کړی چې دغو افغانانو د لیږدولو پروسه په جدیت مخته نه ده بیولې او هغې ته لومړیتوب نه دی ورکړی. په دوام کې د غراز ویل شوی چې مخکې له دې چې ناوخت شي باید د لیک پروسه چټک شي. د نړیوال پراختیا مؤسسو، بشرپالو ادارو او د کډوالو سازمانونو مشرانو د غراز ویل چې که سپینه ماڼۍ دغه پروسه چټک نه کړي نو هغه به د بهرنۍ پالیسۍ او د بشري حقونو د ژمنې په برخه کې د بایدن پر ادارې تور داغوي. دغه ادارو په استولې لیکې د شپږو مهمو ټکو یادونه کړې. د بیلګې په توګه له متحدو ایالتونو غوښتل شوي چې د افغانانو لپاره د اسانتیا برابرولو لپاره یوه همغږي کوونکې ډله جوړه کړي. د هغو افغانانو لیږدولو ته زمینه برابره کړي چې له امریکا سره ارتباط لري یا خپل نږدې خپلوان په دې هیواد کې اوسي. د سفر سندونه، ډیپلوماتیک یاداشتونه او ملاتړ لیکونه دې له خطر سره مخامخ افغانانو سره شریک کړي. له امریکا دغه راز غوښتل شوی چې په مختلفو هیوادونو کې په خپلو پوځي اډو کې د امکانات او پرسونل زیات کړي ترڅو د اسنادو څېړنه په کم وخت کې ترسره شي. د 103 ادارو او سازمانونو مشران د بایدن له ادارې دا غوښتنه داسې مهال کوي چې امریکایي جکپورو چارواکو تل پر دې خبرې تاکید کړی چې له خطر سره هیڅ یو افغان به په افغانستان کې پرې نږدي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټوني بلنکن دا ډول ژمنه د اګست په 10مه کړې وه او ویلي وو چې د افغانانو د ایستلو بهیر ته به دوام ورکړي.
We've worked intensely to evacuate and relocate.
موږ سخت کار کوو چې د هغو افغانانو د لیږد او ځای پر ځای کولو لپاره زمينه برابر کړو چې له موږ سره کار کړي او له خطر سره مخامخ دي. ډیر مو استلی خو یو شمیر نور تر اوسه په افغانستان کې پاتې دي. موږ له هغو سره د مرستې لپاره کار ته دوام ورکوو. زموږ منه هیڅ ضرب العجل نه لري.
امریکا او متحدانو د اګوست د میاشتې له 15مې چې طالبانو کابل ونیو تر 10مې پورې له 140,000 زیات امریکایان د نورو هیوادونو اتباع او له خطر سره مخامخ افغانان د کابل نړیوال هوایي ډګر په پوځي الوتنو کې وېستل. خو ویل کېږي چې په لسګونو زره نور افغانان چې وایي ژوند له خطر سره مخامخ دی تر اوسه په افغانستان کې پاتې دي. دغه ادارو او سازمانونو د امریکا د ملي امنیت سلاکار ته په استولې لیک کې دغه راز غوښتنه کړې چې د غیر دولتي ادارو او سازمانونو د جکپور مشرانو او د امریکایي چارواکو ترمنځ د یو ګډه غونډه جوړه کړې چې په نتیجه کې د هغو افغانانو وضعیت ته سمدستي رسیدګي وشي چې ژوند په خطر کې دی.
و موریدل چې د سباندې سلو غیر دولتي سازمانونو او ادارو مشرانو د هغو په لزګونو زرو افغانانو د رایستو غوښتنه کړې چې د دوی پټکو ژوند په افغانستان کې له خطر سره مخامخ دی. دوی پر امریکا هم انتقاد کړی چې خپل چارې سامې نه دي تر سره کړي او د دې افغانانو د رایستلو چارو ته لومړیتوب نه دی ورکړی. د افغانستان د ځوانانو په خوانی موین او د چارو کتونکو کمال سادات می په تیر خبرونه کې وپوښتل چې آیا رښتیا هم امریکا په دې برخه کې خپل مسولیت نه دی ادا کړی؟ هغه وایي
لومړی خدای چې دغه مسولیت کاده شوی دی په بشپړ ډول نه دی، او دویم دا چې ډېر په لسګونو زره نه بلکې له دې ډېر داسې کسان شته چې هغه نه یوازې امریکې ته بلکې نورو هیوادونو ته د تګ حق لري، لیکن داسې اړوند هیوادونو ونه کړل. هغه کم شمېر کسان چې هغوی په یوه نه په یوه طریقه رسیدګي وکړای شوه هغوی له هیواده ووتل، لیکن ډېر داسې کسان شته چې هغوی له مکملو اسنادو سره هغوی لسو کلونه زیات یا په دشل کاله دوی کار کړی دی، خو د چټکې پروسې دوی له دغې پروسې نه محروم کړه. دویمه خبره دا چې تقریبا په اونۍ کې په سلګونو کسان ما سره اړیکې نیسي، تماس نیسي، څوک مدني فعالان دي یا ځوان سیاست مداران دي یا هم دې اتو څلوېښتو نړیوالو ځواکونو سره کار کړی دی، هغې د دغې پروسې نه شکایت کوي او د دوی ژوند رښتیا هم چې په خطر کې دی.
وایي سادات صاحب دغه ځوانان چې په افغانستان کې باندې او غواړي چې لویدیځو هیوادونو ته یا هم نورو هیوادونو ته ولاړ شي، د دوی ستونزې څه دي؟ تاسو سره څه ډول مشکلات دوی شریکوي؟
لومړی خدای چې له نړیوالو ځواکونو سره کار کړی دی او دوی ویر لري او خوندي نه دي. دویم دا چې د دوی هغه فعالیتونه چې د دوی په سوشل میډیا کې، په مدني، په اجتماعي رسنیو کې یا په مخامخ غونډو کې یا په اخبارونو، مجلو، په تلویزیونو کې راغلي دي، د خپل ټول هغه څه دي چې د دوی په هغه فعالیتونو باندې ګواهي ورکوي. د دې تر څنګ که دغه ځوانان لودین صاحب نورو هیوادونو ته، نه یوازې امریکا ته، نورو هیوادونو ته بیول کیږي، همدا اوس باید د دوی مشکلاتو ته چې دننه په افغانستان کې د هغې ته رسیدګي وشي. دا ځوانان پیسې نه لري، دا ځوانان د پاسپورټ یا د نورو اسنادو جوړولو دپاره امکانات نه لري، د هغوی غربت دی، په کور کې د خوراک څخه څه نه لري. زموږ غوښتنه یوازې دا نه دی چې دوی دې له افغانستان نه وایستل شي، بلکې په افغانستان کې دننه اوس چې کوم له مشکلاتو سره مخامخ دي هغوی ته در رسیدګي وشي. ښاغلی لودین اجازه راکړئ چې دا خط یوازې جو بایدن ته هغوی ته نه، بلکې هغه تو څلوېښتو هیوادونو تر څنګ دی د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ته هم ولېږل شي چې هغوی په افغانستان کې مستقیما حضور درلودي.
سادات صاحب، تر ډېره دغه غیر دولتي ارګانونه چې دي انتقاد کوي پر چارواکو باندې، خصوصا پر امریکا باندې، دغه راز بریتانیا باندې، اما چارواکي په ظاهر ځان سپین بولي. دوی وایي چې دوی خپل مسولیت ادا کړي، یو لک او څلور ویش زره افغانان راوویستل او نور هم چې دوی مستحق ګڼي له افغانستان راباسي.
اصلا کې هر کله کوي چې هغه کسان چې دوی له افغانستان روبسل یو ښه اقدام، لیکن بشپړ نه دی او په دې کې نیمګړتیاوي کوي، مکمل شوی نه دی. مونږ بشپړول مکمل غواړو، او هغه نیمګړتیاوي چې اوس مستحق کسان دي په یغې نه دي اړوند هیوادونو ته ایستل شوي، هغه کسانو ته د رسیدګي وشي. دویمه خبره دا چې ځینې داسې کسان دي چې هغوی له ویرې یا له ډاره له چا سره تماس هم نشي نیولی، نو که په دې پروسه کې لا په افغانستان کې له واکمنو کسانو سره دلته د کوم متحدین، نړیوال متحدین چې وو، هغوی لکه څنګه چې افغانستان ته راغلل په افغانستان کې خپل کاروبار پیل کړي، داسې دی اوس هم همدغه نټو حساب سره کینی و دی وای چې دوی ملګری دوستان یا چې دوی سره کار کړی دی په هغې د سلام مشورې سره وکړي، لیکن چې باید وشي هغه څه نه دي شوی.
د افغانستان د ځوانانو په خوانی موین او د چارو کتونکو کمال سادات صاحب، ډیره ډیره مننه چې موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې د سهار له وو د ماخام تر وو بجو په منځنۍ 1290 صفو او د غراس په اکثر لوی خارونو کې د اف ایم په 3.5 صفو خبرونه لري. لکه څنګه مو چې د خبرونه په سر کې درته ویل، په دې ساعت کې تاسو تر ډیره د ازادي رادیو مجلې پروګرام اوري. خو تر دې پروګرام مخکې راځي چې د افغانستان په اړه په نړیوالو رسپانو کې خبرې شوې مقاله او تبصره درته خبرې کوو.
War and Drugs د افغانستان په چارو کې د کارپو بارنت روبن مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتو د حضور د ضعف او قوت ټکي راخستل شوی دی. لیکوال د افغانستان د سولې اوږدې پروسې، د جمهوریت سقوط او د اگست په 15مه د طالبانو د بیا راتک موضوع ته پام کړی. د مطلب په دوام کې لولای چې نن افغانستان په هغه اندازه یو سیاسي جوړجاړي ته اړتیا لري چې د اگست په 14مه یې درلود. په لیکنه کې دا هم راغلی چې طالبان خپله په افغانستان کې د یوې ډلې تسلط ناممکن بولي. لیکوال استدلال کوي که طالبان لا هم په داسې یو څه ټینګار کوي، اسلامي امارات به یې د تیرو نظامونو د برخلیک سره مخ وي. طالبان خپل موقت حکومت د سپتمبر په 10 د درویشت نارینه وو غړو په حضور اعلان کړ. د طالبانو چارواکو ویلي چې حکومت یې ټول شموله دی، خو ځینې په افغانستان کې د نن او بهر دا ډول څرګندونې نه مني. ځینې ګاونډي هیوادونه لکه تاجکستان، ایران او اروپایي اتحادیې وختي چې افغانستان کې د ټولو سیاسي جریانونو په ګډون پراخ بنسټه حکومت رامنځته شي، د نجونو د حقونو رعایت او ښځو ته د زده کړو د زمینې برابرول له طالبانو نورې عمده وختنې دي. په همدې تړاو د بشر حقونو څار خپرونې هم یو مطلب خپور کړی چې عنوان یې دی له طالبانو تر طالبانو د ښځو د حقونو په برخه کې امیدونه او ناهیلۍ. د بشر حقونو د څار بنسټ د ښځو د حقونو د برخې مرستیال هی دربار ویلي په افغانستان کې د هلکانو ښوونځي پرانستل شوي، خو ډېر شمېر نجونې نشي کولای ښوونځیو ته ولاړ شي. د لیکنې په دوام کې راغلي چې ډېری ښځې له خپلو دندو لرې کړل شوي دي. لیکوال وایي چې ښځې د خپلو حقونو د ترلاسه کولو په خاطر مبارزه کوي. دوی وغوښتل چې له طالبانو سره مذاکره وکړي او کله چې د هغوی هڅې بریالۍ نه شوې نو په اعتراضونو یې لاس پورې کړ. طالبانو ویلي چې انجونې په ځینو ولایتونو کې لکه بلخ لاش پاګم ټولګي پورت هم ښوونځیو ته ځي. د غوی ویندویان وایي چې اوس پر داسې طرز العمل کار کوي چې په نور ولایتونو کې هم ورته اقدام ترسره کړي. هغه انجونې چې له زده کړو محرومې شوي دي وایي چې لا هم نه پوهیږي چې مشخصا دا طرز العمل کله بشپړ او پلی کیږي. له دغو نجونو یو شمېر یې ازادي راډیو ته ویلي چې د روښانه راتلونکي په اړه هیله مند نه دي. هی دربار ویلي چې افغانستان په 2003 کال کې د ښځو په وړاندې د تبعیض د منع کنوانسیون لاسلیک کړی. لیکوال له نړیوالې ټولنې غوښتي چې پر طالبانو د فشار په راوستلو سره د افغان ښځو له حقونو دفاع وکړي.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. مشهور شاعر عبدالرحیم مجذوب وفات شو. په دې خبرونه کې د شاعرۍ په اړه خبرې کوو او د ارواښاد مجذوب د مرکې و برخه در اورو چې د هغه په ژوند برسره شوې ده.
شاعري چې کومه ده، د مینې، محبت او د خایست یوا لوردا
دوسترو پاړه بحث لرو.
نوی حقایق په ټولو کائناتو کې اول په اساطیری باندې د انسان تخیل ترازی
او د کابل د لوی تراژیدی پانی را اړو.
لیکوال دی بخل بلې نه سوې او بیا نیمه رسول د ملي ادارات بہت خوشاله سو د ارواشاد حافظ صاحب کو چستوي وو.
د خبرونه پیل فرهنګي خبرونو کبو.
شاعر او لیکوال عبدالرحیم مجذوب وفات شو. مجذوب چې په 1915 کال کې د خیبر پختونخوا د مروتو په سیمه کې زیږیدلی وو، د روانې اونۍ د شنبه په ورځ له دې نړۍ سره مخه وکړه. ارواښاد مجذوب لومړنۍ زده کړې په خپله سیمه کې کړې وې او ورپسې یې د پیښور پوهنتون د حقوقو پوهنځی لوستی وو. ارواښاد مجذوب د پوهنتون له فراغت وروسته د وکالت دنده هم کړې وه. مجذوب شاعري، لیکنې او څېړنې وکړې، خو شاعري بچې د یې مشهور کړ. د مجذوب ډیر کتابونه هم چاپ شوي دي چې د کتابونو نمونه یې زیړ ګلونه، وینې او ژوي، لال او کوتی لال، د مینې تنده. د مجذوب کلیات د نور مظهرونه او د مروتو کسرونه دي. پرونه خبرونه کې د ارواخات مجذوب د شاعرۍ په اړه د خبرو ترڅنګ د هغه مرکه یو برخه هم درو وروچی زموږ همکار د هغه په ژوند ورسره کړی ده. په هلمند کې بوست رادیو خپل خبرونه بند کړی. بوست رادیو چې په هلمند کې ډیر اوریدونکو درلودل په 2001 کال یې خبرونه پیل او له 14 کلن فعالیت وروسته یې د طالبانو له واکمنې دو سره دروازې وتړل شوې. د بوست رادیو مسؤلان وایي د اقتصادي ستونزو له امله نور نشي کولای چې خبرونو ته دوام ورکړي، نو ځکه بل دی وروسته په هلمند کې د بوست رادیو خبرونه وانه اوریدل شي. بوست رادیو هر ورځ ول ساعت خبرونه کوي او بیلابیل مطالب خپل اوریدونکو ته وړاندې کول. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست وزیر ملا خیر الله خیر خوال رسنیو سره د همغږی ناسته وکړه. په دې ناسته کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست ملا خیر الله خیر خوا ویلي چې د دوی پالیسی د رسنیو او خبریالانو خوندیتوب او ساتنه ده. نوموړي همداراز ویلي چې رسنۍ باید د بې پرېتوب له اصولو او د هېواد د ملي ګټو په پام کې نیولو سره معلومات خپره کړي. په غونډه کې خبریالانو معلوماتو ته د اسانه لاسرسۍ په خاطر حکومتي ادارو ته د ویاندویانو د ورپېژندلو غوښتنه هم وکړه. طالبان په داسې حال کې له خبریالانو سره ناسته کوي او د همکارۍ ډاډ ورکوي چې د دوی له بیا واکمنېدو سره ډیر افغان خبریالان له هېواده وتلي او د ډیرو رسنیو کارونه په ټپه درېدلي دي.
تم شغل بوخ کے ملا تم ندی لاخوں میں قتل تسمری تم شغل بوخ کے ملا تم ندی لاخوں میں قتل تسمری لاخوں میں قتل تسمری
تخوروان شپې په مجذوب دي خاورې واړه ولې تخوروان شپې په مجذوب دي خاورې واړه ولې ستا انتظار به تر قیامت کړه مشنا په قبر تیرونه د همدې بیت پر شاعر عبدالرحیم مجذوب خاورې واوخته. مجذوب خپل شاعری په رومانی رنگونو کې ونغړله او بیا یې د لوستونکو مخ ته کېښودله. مجذوب چې د انګلیسي، اردو او فارسی ادبیات لوستي وو ویلې لا انګلیسي ادبیاتو متاثر وو او په همدې خاطر یې له دې ژبې ډیر شعرونه هم پښتو ته ژباړلي وو. مجذوب به ویل چې د نورو ژبو له ادبیاتو متاثره شوی او د ژباړلو تر څنګ یې دا هڅه هم کړې چې خپلې خبرې په هغو شعري قالبونو کې وکړي. مجذوب غزلونه هم لیکلي دي خو نظمونه یې ډیر مشهور دي. دا مس پروین نظم چې وینرسې ته یې لیکلی یو مثالي نظم دی. د دې بیت په څو وروستیو بیتونو کې وایي: ہے توبہ د خایسته ول بیلتونه رب د ژغوره د کھڑا و ول کڑمونه مال دلای د دا مرگ د نژوندون د په صلیب د ظالمانو شوا خوند د هغو ورځو دی ورځی تیری شوی مان نه دی هغه ورځی هیری شوی اوس د شپې چې کله سترګې کړم پټه هغه سترګې را تراشی پټه پټه راته وای چې خوب مکه و تیار شه هسپتال ترازه ژر کوه بیمار شه هسپتال ترازه ژر کوه بیمار شه لاروا خاد عبدالرحیم مجذوب سره د ازادي رادیو د مشال څنګه همکار عمر دراز وزیر د هغه په ژوند مرکه کړې و چې په دې مرکه کې اروا خاد مجذوب د خپل شعرونو او شعري تجربو په اړه مهمه خبرې کړې دي. د مرکه په پیل کې اروا خاد مجذوب د خپل شاعرۍ د پیل په اړه غږیږي.
Oh,
لاوره درنه چې زوم کنا نو ما لیکل بزان سره کول پلار تم بدره سخر بو ور ایغنه ولې چې دا ساز आवाज التا خلکو دا سنینزونو ربابزونو دوغو کار را والو ده یعنی اگه سرا
مطلب خلکو بد گانو
ده ها ده غریب آگه کڑاو کنا پلار مرسلاو زر بیاد تعلیم ترسیا نو ساتا نم لسم جمع چه پیش لمن مدرسه پیشه وا نو اخی وجبان ده وستا چه ده سوی تسو تعلیم وار کن نو سو بیا وانا دیر پسا بگ بانده او تل بیا مانا ده که پای دلی کولو ده یاداشت پوشتنه کوله ماته اتا لیک مو ولاو د اغه نه براته دبل کرینا ان دوانو کلا د دلته مش خواته ایغه نه به ماستر راته سنسکریت پر تشاو ها اغه فارسی مچ کومه دا اغه نه ویلا دلته یو ملاو بل خوش کلی کدا د کچکوټ نه نه ل کچکوټ اغه ته نی ولاو پرشن به ایغه راشاو او کور کې بد اقبالیات پر تر راول اقبال کتابونه باندې درا بار جبريل ضرب کړم دا ما سره یعنی دلته کور کې پراته وو او یاجبا جمعات کې ماتر یوسف ازلی خیال درا او سکندر نامه پورې دا شای
دا جمعات
دا جمعات کې ویلا
څومره جبی دي چې پاغه مې تاسو ته ابور اصل دې تاسو ته درځي صحیح
په پوهېږم کنه پوهېږم بلغه پښتو اردو او لږ پینځو پرشن باندې پایښه انګلیش هم دغه څه مطلب له زبا غسه انګلیسي شانه ولیک خو انګریز وال شای ز په هغه ته ترجمه کول اسه
ولې مشاعری شروع کړه اول د څه سوجوهات وو
څه انهرنت هغه وی سړی کې ماده وی او څه د ما مولي دلته دا هغه هم وو ولې چې دا ډیر لیټ ټایم چې زه وکینو بیا یو دوه ورونو ملاګان وو بیا سره به مرسلو خټکو بلاګان وو مشر ورور یې وهلی وو هغه کشر ورور او لاس یې په مات کړی وو بے شیشن جج راضینامه سره کوله دو بیا راضینامه نه وسله بیا به سره لاړو هغه ما موکل چې کوم ویخ به ډیر کافر شعرونه وویله داسې ډیپ شعرونه به وه ډوره وچت شاعري به وه بیا ما ورته ویلې چې ته چیرته دا فارسي تازه کړې ده وی چې دلته غازی خیلو کوټ کې چې یو ملا وو او وی چې زه هغې سره طالب واغ نو شاید دا هغه سره وو بل چې ما عمر چې ما چې هغه هغه وکړه کنه خیال وکړه بیا دا غمه ولي وو چې دا کوم نه ماته سبا کړ سوالې خبراته یو خو ما سوسایټي کې کوم وا شاعرانو سره به خامخا وه بل وجوهات چې دی د چې لو او بیوټي هغه دا لاس وی زه به دا وایم چې دا شاعري چې کومه ده دا د مینې محبت او د خایست یو لور ده پیدا کړې سره ده
مطلب تاسو دی چې مینا او خایست ضروری دی شاعری لپاره
شاعری لپاره بالکل ضروری
مجذوب صاحب زیاتره شاعران خو شاعری قدرتی برخه هم غنی تاسو دا غی سره سمره اتفاق کوي
دا دا چې تن نیچر نه له قدرت نه ځان نه څه خلاصا ولای کته و دې کوي چې مطلب دا د تبا قدرت پتا حوی دا تم څه کې یو قائدی ایثار کې لادا سه وکنه سپول کې میجه سنباله کې دا شای تنتونه خلاص ده نه سه دې متعلق به څه وایي چې کوم قران دا او سنت دا موږ لپاره به داسې یو جینیس د خپل مفتار د خبرې دي چې دا د ول جینیس ټول نه شو جینیس تا
په خبر پانتون کې چې کوم مخته سووي نو ال تاسو کوم شاعران او ادیبانو سره ملاقاتونه وي
دا چې په پېښور کې ما نو کلندر ممن ادریس بچا حمزه صاحب مهدی صاحب ولی محمد طوفان دا دو ټول سر باجوا دی هغه کامل صاحب بلخانه شي ایوا غونډه کوله هفته هفته وار او هغه چې مې ورځ وای اتوار ورځ چې کوم ورځ بچو چې په هغه ورځ باندې غونډه کېدله او سبب به عدالت راتلم او یو بل څوک ورسره لا بنو ګوشي بم خو سبب په ټیک ټایم ورته رسیدنه او ما د تنقید یا شی شاعری کړول د عدالت د کړی دي
مطلب تاسو ولسی ادبی جرګه خو نه یادوي
جرګه دا غاشه ده کنه د کامل شه بارغه بلخانه او هغه چې تردا پوري چې کومینست ټایپ خلک هم و پچی افضل خان بنگش هغه هم بارته ورته دنه به مور کالج کې و هغه د زلمی لیکوال تورنا جوړه کړو هغه هم ناس مشاعره و خو یافتہ وارم بکولا
تاسو چې کله بنو ترالای دلته مولسی تنقیدی ټولنه جوړ کړه نو دا د هغه په خبر اولسی اولسی ادبی چې کوم ټولنه و دا غي تسلسل خو نو
یو هغه ضرور به هغه و هغه دا وکنه چې خو بنیاد هغه دایشه بل تا ته چې ما ته به کامل صاحب شاګرد ته پیلا اوس نه پایره چې په تری شاګرد پاته سنای ما اصلاح خو دنه دا کړی لا غن را کړی کنه خو دا خبردار چې دا خط و خال دے پوئٹری سے کا کر خید و خال بولے دا دے سے پوئٹری لا دا ورز ارینجمنٹ چکم دا دا ما دونا عربی دلائی دا وزد کوشید دا کاؤں چی دا شایری لیکا کنا چی خی اگر آسی بیا خی 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 پچرا دی کنا چی شین اگر آسی بیا شین تکرار با پچرا درمی کنا دیتا الیٹریشن وای انگریزی الیٹریشن نو ما چی انگریزی پوئٹری او کتلا کنا کالج پا ٹائم چی نو ما ویلا چی ار پکار دا چه دا کلاسیک دور دی انگریز اگر اسے ختم سا پشتو پویٹری واس پکار دا چه رومانٹک او کلندر صاحب دا غاویلا بلبا دا غاویلا چه واس رومانٹسیزم تا آگا ورکاول پچار دی نو ما بیا دی کتاب کے ہم دے آگا شاعرانو ذکر کرا دا ازنم بی آگے کلام ترجمه کری دی او ما دا مطلبو چه آگا پشتو کے آگا سی روالیسی دا رومانٹسیزم موش پشتو تا والو
مجذوب صاحب انگریزی پوئٹری کے یا انگریزی چ کم شاعری دا پغی کے تاسو کم شاعران دے خوش
دا صدا گولڈن ٹریزر یو کتاب اگا چ تو وے نو اگے کے بدا سے شاعر نہ بو چے اب بائرن کھلی لکھلی ودا سے شاعر نہ بو چے اگا با کرس کھلی لکھلی ودا سے شاعر نہ با چے کم دا دا وزورت یا براؤننگ سے لکھلی ہو یا با شلے سے لکھلی ہو شلے یو باغی پوٹو رشتہ خبر ادا تھا ماتا ماتا دے کھیسا دے شلے پوٹی سے کو مزہ آگا ڈیرا خوش ہوا اور بیا اور پسے میں دے ایس ٹی کالج والا سیمل ٹیلر کالج دو والا شاعری خوش ہوا جی دا پیران ہوا دا غور یعنی ام میٹیریل ہوں دے سہی نہ پیدا کر کر نہ وا شاعر بے پیدا کر کے پوٹی سے پشتو کے ماں دے نہ دا تلی کھلی دی تا کنا دارو مانٹی سیزم دا دے کتاب دا زر رومانٹسیزم آئے نیرو سے اب لکھی کہ اگر ہسٹری آف ورلڈ نیرو اندرتا پختون سے ہر ایک کنٹری ہسٹری لکھ لے دا نو انگلینڈ ہسٹری اس طرح لکھی کہ انگلینڈ کے پدا دور باندھے ڈیر کھلی پوئٹس ول سے یو کٹس وہ یو بائرن وہ یو مغول ہے شلے وہ دا دریزل می شاعران چې کوم دی کنه دا ډېر هغه شاعر خو بایرن سره زنه متفق کړه هغه چې کوم دا شلې شلې خو باغی وو اخو خان وو دا خراو کنه بنش کراو ولې چې اول اعتصیزم په څه شو ریکړو بیا چې کوم دا د چرچ د ملاګانو د پیرانو د ارشا خلاف پلی کو چې کوم بد مور خلکو قدر کاولای
ستاسو چې کم نظم دی پاغې کې تاسو ډېر هیتونه متعارف کړی دي نو دا تاسو مطلب سوک فالو کړی دي په عالمی سطح باندې کا خپل شعوري تور باندې تاسو کړی
بی مورا کولا نو مورا دا فارسی شي ویلی وو کنه اردو شي ولا ما اوټ اف کوټ دا ویلی وو دا خو مطلب دا انگلیش پوئٹری کنه چې ما فالو کړی دی هغه ما خپل پوئٹری هغه شان ته اړولې ده یو طرز ته مې اړولې ده زنه ما ترجمه کړی دی هغه سره مې ترجمه لیکلې ده
مجذوب صاحب ډېر خلک وایي چې په موسیقي باندې هم تاسو ډېر مهارت لرئ مینه ورسره لرئ
نظم موسیقي انسټرومنٹ رغولا سه یو هم نسه رغولا خو راغونه دی پر هغه نه پوهې خو دا پېښور مجلسانو چې کوم ربائی یا کوم غزل یا سندرې ویل دي دغه مورا واخړې دي کالبتونه دغه ورته ایشي دي
کومه موسیقي دې زیاته خوښيږي
ډېر دواړه مې خوښ ده کلاسیک شاوي خو کلاس مې خوښه ده چې کلاسیک شاعري چې کلام چې وی دي ښه پوئټس وی همیشه او ښه غزل وی پچی یعنی تاسو دا شرابی مې شرابی هغه تا عزیز دا څه کده عزیز کواله اگر دخلے دا نا دا خواہ غزل یا کلام دھورا مزیدار دا چی سرائے متاثر کی دم شرابی میں شرابی چی دگا شرابی نسا یا گا آئے صوفیزم وال شرابوں نے شاہی چی دا صوفیان یا خواہی چی چس آیا خواہی دوئی میڈیٹیشن دیا گا
تاسو شاعری کے تصوف سمرا مطلب
ما غوچ ایک شاعری چی اور ریل تصوف نسا دا آسے ورز تصوف تا پچے زبانی دا زکه چاغه ما یاد ز صوفی خو نه يم زما خو تا اغا اقبال ور شعر ویل کنا چې شاهد اول بجا اخت انداختن باز اور در در جهان انداختن انداختن یعنی اول خو ته پر خپل ځان چې اغا پیدا کا کوالټیز پیدا کا چې د تا رسول سویل دي تا تا فالو کړی دي دا ټیک تا چې زړه د رسول نه ډیر متاثر یم ډیر متاثر زین او ما قران په مانو لټ ډیر ویلا دا خو یا خی هغه ټولې کیسې خو به قرآن غونډه نه دي کنه قرآن به وچت کلام دا
عبدالرحیم مجذوب صاحب اخره کې د خلکو د پاره د شاعرانو د پاره بیا نوی چې کم شاعران دي د دې لپاره به څه پیغام لري
زه خو سیاسي سړی نه خو دا زه ویلې سم په کار دا چې پښتانه هم یوې جنډې لاندې سي او په شریکه باندې سي ټول او شاعران چې کوم دي دا چې کوم دا د مقصدیت او ریالیزم دا د پرتې چې پیدا کی
کابل لوی تراژیدی د شاعر او لیکوال علمګل سحر کتاب دی چې حاتم خبرندوی ټولنې په کابل کې چاپ کړی. دا کتاب د لیکوال د هغه وخت د خاطرو او یادښتونو ټولګه ده چې په کابل کې مرمۍ ورېدلې او په سړکونو جسدونه پراته وو. لا ښاغلی سحر سره مو مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی دا کتاب پاړه راته غږیږي.
دا کتاب چې د مانی ورځنیو خاطرو او یا تاریخي داستانو مجموعه به وګورو چې دا څه وچ په د لاسوایم کال کې مې له ځان سره تصمیم ونیو چې راځه اوس تل د ورځنیو خاطرې لیکه. نو هغه ورځنیو خاطرې د څه چې زیاتره خو شخصي وي په ودو وختو کې او بیا مې ورسته سیاسي کړې. البته په تقریبا ته کوم ډیر شخصي ورځنیو یې ستل بیا ورسته بیا نو ست کابل حالت بدل شو. بیا نو خو هر ورځ دا څه پېښې کېدې چې په اصطلاح ډراماتیک پېښې وي او د انسان تصور لري پېښې یعنی د څه پېښې چې موږ هیڅ تصور نه کاوه. بیا مې ورځنۍ خاطرې ولیکلې او په دې کې خاطرې دي ورځنۍ یادښتونه دي ځینې کې راځي باید برخه د معلوماتونه وي. بیا مې په یوه وخت کې هیواد ما پرېونو لیکل کله کله زړه درد یې څه وي کله د خلکو هغه احساسات او هغه څه ولې دل کلبم. نو هغه شیونه ما په نورو مجموعه کې نه راولې. البته ممکن دي هغه هنري اړخ کمزورې نه پدې کې مې هغه مو اضافه کړې دي. باندې حال کې باج تنظیمه د سپیغه وخت کې مې لیکلی وو او دغه وخت ترجمانی کې یاره دي لپاره د دې پیښو پر روښانولو کې نورم مرسته کوي دغه شیونه او تنظیمه. او بل یو څه نور څه په اصطلاح ادبي اخم ولري د جالب هم شي خلکو ته. بل خبردار شي په یو وخت کې چې دا مالک لیو نو په نور مجموع کې نو راوښته ودلته ځای وشل تراسي. نو دا باید خلک د ما احساسات نه بلکې د خلکو د روح احساسات وبولي. خا په اول وخت ما فکر نه کاوه چې دا به چا پیږي بیا به کیږي څنګه به کیږي. خو چې ما راځم چې لیکي هغه د زړه بلاست مې یوست په دې باره کې یو دغه خبرم ده دی ان فرانک دی یو انجلی ده یو هډین انجلی ده چې د المان په فرانکفورت کې وشه ده به کله شي هیټلر قدرت ته ورسېد دی لاړ په اسلام اجازه سو هالند ته په هالند کې بیا په یو پټ ځای کې وشېدل او د ورځنی خاطرې لیکلې دي دغه خاطرې بل اخره فلمونه جوړ شو او هغه فلمونه بیا د شوبندې اوسکار جایزه وګټلې کورې کور او دغه سیمه دې په نامه یاد شو کورې موزیم سو په المان او هالند کې دې په نامه باندې ډېر ځایونه دي ډېر هغه دي او یو ته یعنی ډېر ارزښت ورکړ لما مطلب دا و چې دغه شی لیکنو ته ضرورت وو او باید یو چا لیکلی وای البته دغه د تاریخ د دغه ګوشي پر روښانولو کې ډیر مرسته کوي لما په نظر باندې هغه د تاریخ جزئیات چې دي همدغه شیانو کې دي لما هیله دا ده چې نور خلکو هم د نورو پیښو باره کې لیکلي وي
سحر صاحب یو خبره د هم کیږي چې په تاریخ کې د عامو خلکو د ژوند سرکونه ډیر کم ښکاری یعنی ډیر تمرکز د واکمنو او اشرافو پر ژوند شوی د کابل لوی تراژیدی کتاب کې څومره د عامو خلکو د ژوند کیسې راغلي
ولکه وخت زه دغه د ارګ تاریخ اول غمس ولیک اول تاریخ هغه د ارګ نه او پرون دغه نتیجې ته ولا سوال مې شي ولا تاریخ یو بل شاید اصلا بس انا مطلب دانه ده چې په اسلام سره تاریخ بدل کو بلکې تاریخ ته موږ باید نور زاویه وګورو لکه تاسو وو فرمایل د عامو خلکو نظر او دی او وړي ګوشي وړي شی به د ژوند دا باید رابرجسته شي په دې کتاب کې د کابل لوی تراژیدی کې ډیر تمرکز په خلکو باندې شوی دی د عامو خلکو ژوند کې په دې کې بتاشي د کابل د شاریانو دغه وخت حالت تمور ولې ان شاء الله ځکه چې خصوصي دي ټول سبسوي دي جنې پیښې دي چې د ماتر مختیر سوي دي مخبل دلې دي په ماتر سوي دي په یو بل چتر سوي دي مثلا په همکارانو په مامورینو په همسایګانو په دوستانو په ګاونډیانو او په نور خپلوانو باندې په خپل عملن ورغلې مليدلې مې دي مثلا جنازې مې پورته کړې دي مولې مې یو ځای ته رسولې دي او شاعر دې ومه چې د ماتر مخ خلک ورسولې دي خپل په دغه غږ کې څلور واري چې مې پیاد یو د کتاب کې شاعر راغلي له حتمی مرګ نه غوړل سوای مې له حتمی مرګ نه یعنی نو ځکه خو زیات تمرکز په خلکو باندې او حتمی چلدلې کې پیغو باندې یعنی بیا مخ خلکو ژوند ډیر پکې ده په دې کې
د کابل تراژیدی کتاب کې ځای ځای د هنرمندانو شاعرانو او لیکوالو ژوند ته هم اشاره شوې مثال دروخه د اسحاق ننګیال خبره شوې چې اقتصادي وضعیت ښه نه و دروخه د استاد نصر الله حافظ خبره شوې چې کورې وسلوالو لوټلای وو که د فرهنګیانو او هنرمندانو په اړه راته وایي چې دوی هغه تراژیدی چې خپل لیدله هغه وخت دوی څه کول څه ویل او څه خبرول
دغه وختونه خدای خو د افغانستان هغه پښتلغه د بحران اخیری ټکه چوتو یم دغه هر څه ګډوډ وو د خلکو اجر ژوند ګډوډ وو نو فرنګي کارونه او هنري کارونه دا خو طبیعي دي چې ګډوډ وو او ټول دنیا ټول خلک پوهېږي چې د افغانستان چې په فرهنګ په دې برخه چې څوک وو زیاتره له افغانستان ولاړ نورو هیوادونو ته هنرمندان ټول لاړل زیاتره یعنی ډیر کم به پاتې لیکوال همدغه شي د لیکوالو وضعیت ډیر خراب و خصوصا هغه د مامورینو یا لیکوال خو د دولت مامورینو زیاتره دوی د مخه په یو کوپن چلېدل او عادي ژوند یې د ټولو خو دغه حالت چې راغی بس هر څه له پټپه ودرېدل نو دې ژوند هم د ټولو خراب شو لما په یاد ارواشاد دنګاس د خدای وبخښي دا دي شاروالي مخې ته په دغه سړک باندې په مخه راغی ډېرې حالت خراب وو یعنی هغه حالت یې بس دما یادي څومره په څومره بد حالت وو هم اقتصادي ستونزې هم هغه پښتله د موږ مهارت چې تل به کېنستلو سره موږ به مخکې له دغه نه د دغو پېښو مخکې موږ لکه دا اوس چې افغان ادبي بهیر ده موږ به همدغسې غونډې لرلې مونږ ته په کورونو کښې مې لرلې ډېر کسان به کېنستو سره او اته کسان کله لس دولس کسان کله تر سلو پورې به هم کېنستو زیاتره دغه ملګري وو نجف تکل وو ننګیال صاحب وو مستان صاحب و جن نور ملگری و مش به کنستو را غونډې به وی معمولا هر هفته کې موږ غونډې وینو یو د خوشالۍ په غوږ کې به خوشاله او پېستل نو په دغه وخت کې دا حالت نو یعنی لیکوال دې بخښل بلې نه سوې یو نیمه د سولې د دې د ذات بہت خوشاله سو دې ارواشاد حافظ صاحب کور چورسوې وو نجف تکل پرې بد حالت کې وو څو وای ماجرت مجبور سو بیا راغې څو وای نو لیک کابل کې همدغه سي نور لیکوال استاد اسماعیل قیوب بخشي پرې یو بد حالت کې وو نو د ځوان د شرایط خوري خراب وو چې د ځوان شرایط خراب نو فرهنګي کارونه هم نه وو البته جنې ملګرو په وروستي کې چې لږ وده خصوه جنې ملګرو بیا د هندارې په نامه باندې یو پښتو خپرونه راوایستله جریده وه پویان صاحب وو لاو صاحب وو لیوال صاحب وو جنې نورو ملګرو پیر کار کا وکم نو بد صاحب هم فکر کوم یو څو وخت لپاره هغه وو چې لږ روشنی غوندې سو بیا بیا رسو او یو څو نورې ورځپاڼې او جریدې هم یې شغل زیاتره تنظیمي وي نور د دې څرک نه لګېده هغه البته بیا سبا به نه وه که نه زه خپله د عرفان مجلې معاون چاپول یم نه سوی هر څومره کوښښ هم چې وکړه او مطبعه هم له منځه ولاړه
سحر صاحب یو خبره ده هم کیږي چې د افغانستان په تاریخ کې تکرار ډیر دی یعنی ځینې پیښې په ځالونو تکرار شوی حتی د هغه وخت په اړه چې تاسو خاطرې او یادښتونه لیکلي ډیر کله د اوس وخت سره پرتله کیږي د دې تکرار علت تاسو څه بولئ
هیواد چې پیژې ولی تکراریږي زموږ تاریخ یو ښه عوامل ډیر زیاتې نور عوامل کړه د موږ طالب نړیوالی او نورې خبرې یو لوی علت زما په نظر باندې دا ده چې موږ هغه وخته نه دي کتلي په انتقادي ډول باندې د هغه وخت خاطرې د هغه وخت لیکنې د هغه وخت منظم تاریخ نه لرو ګوره غازی امان الله خان راغی افغانستان یې د ترقی په خوا باندې روان کړ او ډېر ښه کارونه روان وو که تر اوسه وایي افغانستان په تر اروپا مخکې وو ښه هغه لمنځه لاړو بیا بیا څو څو وارې دغسې حرکتونه رامنځته شو بیا د هغه په پلو باندې ولاړو اما بیا هم ناکام شو بیا هم عین خبرې تکرار شوې نو یو دلیل دا ده چې د هغه وخت یو ژوندی تاریخ موږ لرلی د هغه وخت خاطرې موږ لرلی موږ به بیا شاید دا نه وای تکرار شوي موږ یوازې ځینې غازی امان الله خان توصیف کوو او یو شمېر شاید مخالفت هم وکړي اما له اساسي ستونزو ځانونه نه دي خبر کړي چې څه وو ولې داسې وسوو او کوم اشتباهات وسو په هغه وخت کې کوم عجله وسو په هغه وخت کې چې دا بیا به راتلونکو به نه تکراروله همدغه چې زه دغه د پخوانیو خوانه وزیرانو د پخوانو حکومتونو دا کسان کله کله دلته حالت وینم اکثره وخت دوی ته هیله ورنه کوم چې دوی یې غو خطرې ولیکي او یو څه به طرفانه ولیکي نو یو علت یې همدغه ده چې موږ نه دي لیکلي چې شي دا خطرې چې ما لیکلي دي بیا وروسته مې مطلب دا هم و چې موږ بیا یعنی له دوه نه درس واخلو که چیرې موږ د پخوانو وختونو داسې شیلرلی شاید کم تکرار کړی وای شخصا زه اوس په دې عقیده یم چې که هر چیرې وو په هر چا پورې مې ارتباط درلود د هر چا طرفداران وو وطن تر ټولو مهم ده د وطن دپاره یې باید ولیکو ټولنه سړی باید درس واخلي دا مهمه نه ده البته مسلط کې موږ ټول شریک یو نو خبره دا ده چې موږ باید له دې نه درس واخلو او دا دغه حالت چې راغلی ده د بیا تکرار دپاره یې باید متوجه اوسو چې بیا تکرار نه شي او هغه کسان وپېژنو چې موږ یغه حالت ته ولي
انسانان تل د خپل ځان او چاپیریال پاړه لګنو پښتنو سره مخ شوي خو هغه وخت چې دوی خپل پښتنو ته علمي ځوابونه نه درلودل اساتیرو ته پناه وروړه او د خپل پښتنو د حل لپاره د اساتیرو په لمن کې ځوابونه ولټول اسطوره که څه هم رښتیا بنوي خو تر یو وخته یې د خلکو له ذهنونو د پوښتنو ګرد الوزاوه او دوی به مطمئن و چې کیدای شي د دې پیښې یا مسلې تر شا همدغه حقیقت وي چې خلکو جوړ کړی او دوی اورېدلی. مثال د لمر، سپوږمۍ، ځمکې، ژوند، زلزلې او ګڼو نورو مسایلو په اړه پوښتنې به داسې ځوابېدې لکه اوس هم چې خلک وایي دنیا د غوایي په ښکر ولاړه ده. خو د عقلي او بیا تجربوي معرفت دورو اسطوره شاته پرېښوده او خلک په دې فکر کې شول چې د ویل شوو معلوماتو پر ځای دوی باید هر څه وویني، تجربه یې کړي او بیا باور پرې وکړي. که څه هم د اوس زمانې انسانان په اسطورو ډېر باور نه لري خو بیا هم د انساني معرفت په پېژندلو کې د اسطورو رول مهم بلل کېږي. د اسطورو په اړه مو له لیکوال او شاعر عبدالغفور لیوال سره مرکه کړې چې د مرکې په پیل کې ښاغلی لیوال د اسطورو په اړه معلومات راکوي.
اسطوره د انسان له فکری او عقلانی عمر سره همزولې ده. په څه معنا؟ کله چې انسان خورا لومړنی او ابتدایي ژوند پر ځمکه شروع که د دوه درې مهمو فلسفي پوښتنو سره مخامخ شو. اول دا چې انسان ولې شته، د څه دپاره وجود لري، چیرته ځي او څه به کیږي، هغه قدرت چې د ته ژوند بخلی هغه کوم قدرت ده. دغه پلټنې انسان له ګڼو طبیعي قدرتونو سره مخامخ کړ. یو دوره کې له تا لاندې نه وډار شو. یو ځل کله چې لمر راوخود تعجب یې وکړ چې دا څه دی، شپه او تیاره د ده دپاره په زړه پورې وه چې وډار شو. باد ورته جالبه و. دغه ټولې پدیدې چې د ده ذهن یې تر ده بهر مصروفاوه ده ته اساطیري قدرتونه ښکارېدل. د همدې دپاره د انسان ابتدایي ژوند په دریو برخو ویشل کېږي. اوله برخه اساطیری ژوند، یعنی انسان د خپل خالق په لټه کې اسطوره کشف کړي، اسطوره د ذهن د تخلیق په توګه مطرح کړي. وروسته له دې نه چې البته اسطوره تر ډېره حده خرافاتي باورونه ته ویل کېږي، هغه خرافاتي باورونه چې حقیقت نه لري خو انسانان په یوه زمانه کې د خپلو خرافاتي باورونو پر اساس پرې معتقد وو. وروسته له دې نه چې تفکر منظم شو او له طبیعت څخه لومړنۍ تجربې رامنځته شوې، اساطیری دوران په فلسفي دوران واوښت. فلسفي دوران هغه دوران دی چې انسان د طبیعت، ځان او د خپل خالق په وړاندې د خپلو پوښتنو یو شمېر ځوابونه ترلاسه کوي او دا پوښتنې له تجربو سره یو ځای کیږي. د فلسفي دوران په پای کې انسان نور هم په حقیقي تجربو تکیه زیاتوي او بالاخره ساينسي دورې ته د انسان ژوند رسي. یعنی د افسانو او اسطورو له زمانې څخه فلسفي دوران ته رسیږي. د فلسفي دوران نتیجه د ساينس او علم د مثبته علومو رامنځته کېدل دي. چې رالنډ یې کړو، د دغه ویش پر اساس اسطورې د انسان تر ټولو زاړه فکری او تخیلي ملګری دي. د ده له خلقت سره او د ده د فکر او عقل او تخیل د کار له پیل سره موجودې وي او د همدې دپاره تر ننه پورې، چون دغه د نن زمان انسان لاشعور یا تحت شعوري ذخیره هم له هماغه وخت سره تړلې ده. څومره چې زمانه نوي کېږي اسطوري له منځه نه ځي، بلکې خپل شکل بدلوي، ځکه چې اسطوري زموږ په قدیمي تحت الشعور کې ځای لري.
لکه تاسې مخکې وویل چې اسطوري خرافات دي، ځینې خرافات ګڼي او وایي چې تیرېدل ترې پکار دي، خو ځینې وایي که موږ هر څومره هم د اسطوري وشړو بیا هم ترې خلاصون نشته. نو له اسطورو سره د اوسنۍ زمانې د انسان چلند باید څنګه وي؟
اسطوري زیږي، ژوند کوي او مري، خو د اسطورو موجودیت له منځه نه ځي. په زړو زمانو کې، په ډیرو زړو زمانو کې اسطورې د خارق العاده قدرتونو یا د ارباب الانواو په شکل باندې په ګڼو ملتونو مسلطې وې. وروسته چې د وحدانیت زمانه رامنځته شوې او انسانانو په یو قادر مطلق خدای باندې باور اومند، هغه د ارباب الانواع او د الهو زمانه پای ته ورسیده. په دغه وختو کې نوې اسطورو د انسانانو په ژوند کې ظهور پیدا کړ. مثلا حماسي اتلان، لوی قهرمانان چې نه ماتېدل او لوی جګړې کولې، دا د اساطیری موجوداتو په توګه رامنځته شول. یعنی یو دوران ارباب الانواع وروسته له غنه اساطیری پهلوانان رامنځته شول. په دې شکل نوې زمانه کې چې نور نه اساطیری پهلوانان خلکو ته د منلو وړ او خرافات ورته ښکارېدل، او نه هم پخوانی ارباب الانواع یا په اصطلاح هغه باطل خدای ګوټي چې یو وخت کې خلکو پرستش کاوه، اسطوري په هغه شکل له منځه لاړې او ځای نوې اسطورو ونیوه. په اوسنۍ زمانه کې هم، ځکه دا د انسان ذهن، د انسان د فکر ماهیت داسې دی چې اسطوري زیږی رامنځته کوي. همیشه یو زبر پهلوان باید وجود ولري، همیشه یو خارق العاده قدرت باید انسان لپاره وجود ولري. مثلا په معاصر طرز تفکر کې دغه سپایډرمن یا غنه پهلوان یا مثلا سوپرمن یا زبر پهلوان یا دغه دی لنور و سیارو څخه د راغلیو پشقاب پرنده شورته وای دغه الوتون کی غابونه یا د نور و سیارو موجودات، دا په خپل د نوې زمانه اساطیر دي. ځکه چې انسان لا هم په کائناتو کې د خپل تخیل په مرسته د نویو حقایقو په لټه کې دی. نوی حقایق په ټولو کائناتو کې اول په اساطیری بڼه د انسان تخیل ته راځي، وروسته وروسته بیا عقلاني کېږي، وروسته بیا علمي کېږي. دا هغه درې مرحلې چې لومړني لرغوني انسان تیری کړي، دا موږ هم تیرو. یعنی ټول هغه خارق العاده تخیلات چې محیر العقول وي، دا اول په اساطیری بڼه زموږ ذهن او زموږ شعور ته راځي. بیا وروسته کله چې د عقل په مرسته تحلیل کیږي، فلسفي حالت ته ځي، او لږ نه وروسته علم ته ننوځي. نو اسطورې په خپله د زمان له پلوه زړیږي، له منځه ځي، مګر د اسطورو شتون له منځه نه ځي. انسان تر څو چې شته، اسطورې به ورسره حضور ولري.
هر ټولنه خپل اساطیر لري. که د افغاني ټولنې په اړه غږیږو، د دغې ټولنې اساطیر څه دي، موضوعات څه دي او جالب اړخونه څه دي؟
یو څه چې زما په وروستیو څېړنو کې پر هغه ټینګار شوی دی، هغه ناسم ګمانو چې یو وخت زموږ ډیرو ښو څېړونکو او فرهنګي شخصیتونو فکر کاوه چې افغانان اساطیری تاریخ نه لري. دوه خبرې دي. یو دا چې موږ په زړو آریایي اسطورو کې شریک دغه اساطیر زمونږ هم دي. دا بل خبره ده چې مونږ په متونو کې نه دي خوندي کړي، مونږ خپل اساطیر په فولکلور کې خوندي کړي. پښتني فولکلور د پښتني اسطورو د ساتنې وسیلات، هغه کیسې چې په ملي هنداره کې د ارواښاد محمد ګل خان نوري په وسیله راټول شوي دي، په هغو کې غنی اسطورې شته. تر ټولو مهمه د رابیا او پتی خان مشهوره اسطوره ده. په خپل په غنو علمي دلایل ما دا ثابته کړی چې د مومن خان او شیرینو افسانه یو کاملا افغاني اسطوره ده. زبزبان خاپیری، انار خندان او سیب جړان، دا غنی دغه سی اسطورې شته چې موږ یوازې په یو کتاب کې لرو. البته په فولکلور کې ډیره زیاتې دي. سیف الملوک اسطوره کاملا یو افغانی اسطوره ده. دا ولی په متونو کې نه دی پاتې شوی، چون دوی دغه اسطورو ټولو په افغانانو کې، په پخوانیو افغانانو کې عقیدوي ریښې درلودې. کله چې افغانان مسلمانان شول، نو په لوی لاس یې هغه پخوانۍ اسطورې له منځه یوړې. د دې پر دوی ته د خرافات او ضد اسلامي ښکارېدل. حال دا چې کیدای شوی هغوی عقیدوي ارزښت له لاسه ورکړی وای، خپل فرهنګي او ادبي ارزښت ساتلی وای. دا یوازې په فولکلور کې پاتې شوی، په متونو کې له منځه لاړې. او په دې توګه افغانانو د اسطورو په رسمیت پیژندل پای ته ورسول. مګر زه غواړم ټینګار وکړم چې په افغاني حوزه کې اسطورې شته، زمون په ادبیاتو کې نه هی بیخی ډیری دي او موږ په اریایي اسطورو کې شریک یو. د هندي اسطورو یو برخه له موږ سره ګډې دي. موږ په افغانستان کې د نورستان په څیر یو ډیر عظیم او بډایه اساطیري حوزه لرو چې د نړۍ په سطحه مشهوره ده، او د اسطورو لویه فامیلي له هند تر یونانا تر آریانا او تر نورو حوزو پورې تر منځني ختیځه پورې یو ډبل سره خپلوي لري، او په دې خپلوي کې زموږ فرهنګي حوزه خپل مهم ځای لري.
رنو اوریدونکو دا ودا دیونه د ازادي راډیوي مجلې خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه تر بلې.